د سپتمبر 8 د سواد نړیوال ورځ د ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شهرونو او عنوانونو نمانځل کیږي. ساکل د سوژو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه رئیس میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړلی شوی دی. د راپور له مخې تازه شمېرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سواد نه لري پاتې دي. راپورونه وایي چې د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي. په برېټانیا کې یو افغان ډیپلومات چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل شول چې د سپتمبر په 20 د افغانستان د سفارت دروازې وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له سفارت نه څو موده مخکې غوښتي وو چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل شول. یادې سرچینې ویل چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سفارت چارې به د طالبانو استازو ته نه سپارل کیږي، بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. ویل شوي چې دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکوونکو ته نوي ورځې وخت ورکړی چې له برېټانیا ووځي او یا هم په دغه هیواد کې پاتې شي. تر اوسه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې او په لندن کې د افغانستان سفارت هم تړلی پاتې کیږي او په اړه یې رسمي څه نه دي ویل شوي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و. طالبانو په غور ولایت کې د درې ښځې او څلور نارینه په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پر یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې درې ښځو ته له کوره د تېښتې په تور او څلور نارینه ته د زنا د تور د سزا ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو نه دېرش درې وهلي او دوی په درې او دوه نورې هغې په څلورو کلونو باندې محکوم کړي دي. له کوره په تېښته تورو نه ښځو څخه هم یوې ته یې نه دېرش دوری او یو کلبان سزا ورکړل شوې ده او د نوري په نهویش درو او سلور میاشتنی بند محکومی کړي دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو په ورور د طالبان لخوا په عام محضر کې پر خلکو د سزاګانو پلي کول غندلي او د خلکو د بشري حقوقو پر خلاف بلل دي. خو طالبانو په بیلابیل ولایتونو کې پر خلکو په عام محضر کې د سزاګانو پلي کولو ته دوام ورکړی دی. د فرانسې امنیتي ادارو په وروستیو کې وایي ایرانۍ جوړه په اروپا کې د یو دنه د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده. فرانس پرېس خبري اژانس ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې دا دوه تنه یې د چینارینۍ عبدالکریم استومیګي او څلور دېرش کلن د یو ښځه یې صبرینا بي او درې دېرش کلنه ده د سکل د سور په 15 نیول شوي دي. فرانسې پرېس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې دې جوړې غوښتل چې په فرانسې او جرمني کې سو یو دن وژني او د مې په میاشت کې د پاریس په محکمه که رسمان تورن شول. د دغه دوه کسانو د ویل کېدو راپور لمړی د پنجشنبې په ورځ فرانسوي ویبپاڼې کې خپور کړ او د همدې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادیږي. او روسي خبر هم د کرکټ لړګره ټاکل شوی ده چې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه په لمړنۍ ټیسټ مسابقه کې له یو بل سره مخامخ شي. د سیالۍ د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریډر نویدا لوبغاړي کې کیږي. د افغانستان او نیوزیلند لوبډلو تر دې وړاندې په خپل مینس کې ټیسټ سیالۍ نه ده کړې. افغانستان په تیر نړیوال شلوریز جام کې نیوزیلند ته ماته ورکړه، خو دې ته په کتو چې د افغانستان ټیم له 2013 څخه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ لوبو ټیمونو په قطار کې راوسته یوازې څو ټیسټ سیالۍ کړي. نیوزیلند په دې فارمټ کې ډېره تجربه لري. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د افغانستان د مخام په شپږمه بجو پیل شي.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی یم او دا اومه ورځ خبرونه ده. افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لومړی به دلته لنډ سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونی سیاست کوي. یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل. د نورو مسایلو تر څنګ به آخر کې له دې هم خبر شوې چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي. رابه شو اولې مسلې ته. د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند، یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړي. هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوري بللې او همکاري ورسره بند کړي ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی، ل رسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمون سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای. خدا نه خواسته، خدای مکړه که څوک وایي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوي، د حجاب موضوعات پریږدئ، مونږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله مونږ قرباني څه دپاره ورکړی.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د اولمپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتري نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم برام خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای ما کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغان خزو په ګډونی و غونډه وشوه. دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب شو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبري وکړي. فوزیه چې د رنګ شوی جمهوریت نظام پر مال د پارلمان غړي و او ورسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، پورسته کلونو کې د سولې د مرکزی ټیم غړي و او څو میاشتې له طالبانو سره مرکه جرګي وکړي. د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې خزي تعلیم کولای شي، آن دکتوراوي هم اخیستلای شي. خود دیپ خبر چې دا خبرې ټوله دروغ وي.
And then they said yes, women can be PhD holders.
هغه ویل چې خزي دکترا واخیستلای شي، خزي کار کولای شي، صدر زمانی کېدلای شي. دا ټول سب دي چې طالبانو مکتویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل ز افغانستان کې نوملای کار چې وکړن جونیا له متوسطه او عالی زده کړو محروم کړي.
خودی غونډه ته پلار یو ډل افغان فعالانو بیا د فوزی کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقد او فعال ده، فوزی کوفي تورن کړ چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکس شوې.
کل مبارزه ملای طالبان بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونانی.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه کو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپل ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخا پرتلې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوی سوریا خانده دا ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي و شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي.
ځنی سکالرشپونه چې نن سکي یې لنیږي دوی ته مې دې کوشش کړی چې ورته اپلای وکړم یا ځان ورته د اپچوې په برابر کم خو زیاتره دې نو اپلای کړی دوی درې چې نه په مخ څه په اړه دوی ځواب مې مثبت لري اخیسته دوی ته موږ چانسز نه راکول کېږي چې موږ افغانستان کې یو یا خو دا مشکل چې افغانستان کې یو دا مشکل چې موږ محصلین چې د افغانستان یو هغه خارجي شرایط موږ زیاتره وخت شو کړو
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنگلاديش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ. خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالې ده چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحت په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خوایي هغه خوبونه،
هغه هدف چې موږ ټاکلي په افغانستان کې چې نه رسېدلی، که څه هم په سلو کې ورته ونه رسېږي بل هیواد کې نه نه کیسه ده، خو ورته نږدې کېږو ځان به ورسو. یو کوشش کوم په ژوند کې به دا افسوس ارمان خو به موږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرکت، دغه یو قدم یې اخیستی وای اوس به دېځې کېده. د دغه پښیمانتیا او د دغه خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل حداقل خپل
هدف ته خو نږدې کړم. سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستي. کلونه کیږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمیر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح ردې مرض شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کیږي چې تللی، خدا یو نیم کال هم ډېر په ضرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو، په دې خاطر چې اوس یې نیسي دی اتاق ته چې راغلی وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کړو، ولچا کې کړلو رای واصل داخل دی هغه ته کلانترۍ ته، خو ډېر یو په ضرالتۍ را واصلو. هغلته هم یو څو ووهلو،
شیراز کې اوسېدلم، هلته ونیولم، راغلم اردوګاه ته، پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ ته صحیح راکړې ده، نه مونږ ته مې ساری وهلو ټکولې، او بس کمزه ممزه کولې، یو کوټه کې اچولي وو، بس نو برسل نه ډوډۍ رسل مونږ ته.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیرنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شتو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفی الله ستانکزی خراغ لاست وایم. دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو دی او بل ګریوانونو چیرلې او په خوده به لاس پورې کړي او کسان ټپین شوې دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنګونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و ویستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
تاسولیدل چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خو خیم چې وتوانیدو له خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو. د جرمنی او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس اژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایی ډګره کابل ته واستول شول سغزړی مجرمین او داسې کسان په کشته چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنوی خبرو وروسته چې د قطر په منځ ګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز خبیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخاوني سي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسد الله الدین په جرمني کې د بن شورا غړی او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوندې ځینې پوښتنې ترې کړي دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی ولې دوی نه توانېږي چې د کوربا هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلي او تدوکري چې جوړیاسي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو شوې ده ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي خو بې فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضې چلند هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخکې بولی او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د ویشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي دا نوې نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې چې تاسو هم شاهدان یاستئ چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو. تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوسولې په لمون افغانانو نه زموږ ځوانانو نه چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څه ځل نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په پاری کې په دوه ایالت کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات او الایټی کاندیدات وو. نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی سوي دي چې ولی دوی وایستل سو خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښه له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دا ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربا هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپله په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یوه الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل. فکر کوي دا د حل لار ده او که نه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
ملک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو. یو دا ګنف کنوینسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو دا ګنف کنوینسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه دا د ګنف کنوینسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې، او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو. خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه اخیسته، دوی داسې اجازه یې کړې. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي، او دوی قانون دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي، او لاس په داسې جنایتو باندې ونه کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي، دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي. خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې او خپل خلک آرامه کې، دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجانو ډیر ضد دي، او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیات رای ترلاسه کړي، اتاله ډیر فیصد نه دوی رای زیات کړي. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپل جرمنان یا دا په خپل د نیمون خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان اوباسي او خپل خلک هم په آرامه کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې د کوم پیښه چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړې باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاصې کړې یا خاصې ډلې وي چې وغوړي افغانان په لوی لاس دغه پیښه خیل کې، او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمېر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پوري کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس لا افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، کدا امریکا ته لاړو که جرمني ته راغلل، دې له فامیلونو سره یعنی یو سرپوخ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو پلار مور وخته چې په اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېر خط وکړو، په ډېره خوشاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي. داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنگ سالار زوی وي، هم به دې څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړئ چې دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه وي، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښه رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلات یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکشه چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه دلته دوه قانون دي، یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی، او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني. لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولای شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه و چې سبب یې وګرځېد چې افغانان ویسو، او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې باندې شاید دوی وباسي ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی دا او لدینه اروپایان هم ګټه اخلي دوی تابل کې ډیر خلک رانه نو ته و بوسنه لکه چلافسا په اڅي چې دی هغه سات یا هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پراتونکو ورته برابرې کې هغه واسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستانه راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي په کوم دلیل باندې ایستلی سي او ولې باسي دې باید مونږ پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل سول دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرندبال خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله د دوه کاله چې ته باید په دې وخت کې سمونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې پته به یو چې ته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پیراټیټ کې. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بی قانوني دا څه وتلي. یعنی دغه دوسیه چې دوی لري دوی له ډېر کلونه نه دوسیه لري، دوی ډېرې غټې دوسیه لري، دوی وکیل لري، تک پیسې نه لري. جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډیر ناراض وسول، د خلک ناراض وسول. نو چې تاسو د خلک مونته دلته نه نه سه مونږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دویم یو لار ورته پیدا کړ چې کرار کرار دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی ده تاسو ته څه ویل کېږي نه، نو تاسو جرمنی نه ایستل کېږي بیرته افغانستان ته لیدل کېږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پیښو تام کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویرشته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی بریټ لدی سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم خنه دي. د ولودیمیر زیلینسکي د کابینې ځینو غړو استعفا وکړي یا لدند غوښه شوی. لړلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سمبالو استعفا کړي او پارلمان هم تصویب کړي. لاغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو طبي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا غوښه کړي شوی او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولودیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین نوې انرژي ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغه لوبې محروم شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر تر لاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي پاړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغه راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پورا یو میاشت لستریا غاللو ورسته د زړو رادیوګانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
مېشت کی تقریبا یو نیم سل ګرام دوه زر ملويږي.
وراس خو د سرو زرو دالګ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نیو ماډل شي کی دا دونه پیدا من نه دی. هغه نیو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره، و چیزه امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. الخ فل خود سامان ژاپنی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلق له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټول را بیلول ورسته، هغه په دودیز ډول ویل کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر استلای شي، داسې نه چې نور رادیوګانو تمام پیچ کښونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
azadiradio چلر وښ